Radio.
یکشنبه د غوی 13 د مئی دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه ناجیه صفه وړاندې کوم. تخنیکی چارې رامین کاکړ پر مخ بي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداری ورکړی، د بندیزونو موده وغځوله. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له راتب نوري څخه اورو.
د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی او د طالبانو ویان ترمنځ ټیوټري شخړه، د عارف وزیر د قتل په اړه د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه له پاکستان څخه، او د شمالي کوریا کیم جونګ اون را څرګندېدل د خلکو په محضر کې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی او د طالبانو ویان پرون د مئی په دوهمه په بېساري ډول په ټویټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو دا لفظي شخړه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړ دی کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګې په ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کړي. سونی لګي په ټویټر ولیکل، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نسی هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټکسی وو. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلی چې د جوړ جاړی لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9مه د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل سوی وه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10مه پیل سي، خو لای څرک نسته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون د مئی په دوهمه د پاکستان پر حکومت ډغ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له وتلو غړ وو. هغه ناڅرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې ساه ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت دی د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکي او اغیزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړي باید وپیژندل سي او محاکمه سي. د سردار عارف وزیر د قتل مسؤلیت کمې ډلې تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې. د سردار عارف وزیر مړی بنن یکشنبه په دیر اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل سي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباده دیر اسماعیل خان ته ولېږدول سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون مخصوصاً په دیر اسماعیل خان کې د خلکو یو غونډې ته داسې وویل:
دا ظالم، دا جابر، دا زمون پا مرگونو بانده کافر خدا جوشی مسافر نشی کورده دا 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 زان سرکنی که چنیشی کورده مسافر آکاولای و دا دا دیر اترایو اکرلی دا غرونا دا وطنونا دا زمون دا پختنو دی.
د منظور پښتین دا بیان پرون په ټولنیزو رسنیو خپور سو. په دیر اسماعیل خان کې له دې مراسمو په خبرو سو ویډیوګانو کې د منظور پښتون ترڅنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ 13 ځوان دی چې په داسې هدفي وژنو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون مخصوصانه په دې اړه کوم بیان نه و خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې را څرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا 40 ورځې نو را څرګند شوی او له دې کبله د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس پرون د مئی په دوهمه وویل چې کیم جونګ اون د پلازمینې پیونګ یانګ ته نږدې د کیمیایي کود د تولید یوې فابریکې د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی دی. لدې مراسمو په خبرو سوي عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشحاله معلومیږي. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا عکسونه د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خپره کړي چې خپلواکو سرچینو تر اوسه حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خپلې ټولې پولي تړلې، شدید بندیزونه یې لګولې او د اپریل په 10مه یې اعلان وکړ چې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکینی ولسمشر لور دریغا نظربایوفه د سنا مجلس له ریاسته لری سوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه، خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومرت توقایوف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغا نظربایوفه په 2016 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایوف په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ورننوته او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشر شي. نور سلطان نظربایوف تقریبا درې لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه 90 کلن دی خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایوف د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې سو. او دا چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیټ ډایټن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د ډایټن د کاندیدۍ خبر اعلان کړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه د هغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیټ ډایټن اوس مهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاحکار په توګه کار کوي او په جرمني کې د جورج سی مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ډایټن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د مې په 2مه پر ټویټر ولیکل چې له ډایټن سره د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاحکار په توګه خبرې کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پر راتلونکو څلوریو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې یې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 12، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 32 چټه 40، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 32 ټیټه 40.
خبرونه او د هوا حالات مول ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونه واوري او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنطین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. په دې خبري مجله کې همدارنګ اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل:
گروه‌های مثل طالبان و داعش اینا همکار القاعده هستند.
لبلی خواد افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړی استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دی ګړندۍ کړي. د سولې د ولسمشر د ویان مرستیال توخان میناپال په دیړه وایي:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د وسلو په یو ډیپو کې په 14 کې لس ملکیان ټپیان شوي. دا او نور تر ونی مو بجول آزادی رادیو. د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداري ورکړی، د بندیزونو موده تمدید کړه. نور جزئیات د فرشتې جلزی په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنطین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. دا په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کورونا له وبا سره د مبارزې در ځوان لپاره فوق العاده غونډه رابللې وه. دا غونډه د ویډیو له لارې شوې او د کابینې ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همداراز پریکړه شوې چې د کابل او ولایتونو ترمنځ مسافروونکي پروازونه هم بند شي. درک په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې کورنی مسافرونکي پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر نو ویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته وګړو شمیر له 2500 اوښتی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار په کابل کې رسنیو ته ویلي چې یوازې په کابل ښار کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته وګړو شمیر 609 ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په حکومت کې بې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینې چې د یوه راپور لپاره شوې وه څرګنده کړې چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید 19 ناروغۍ اخته وو. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړي دي. د سرچینې په وینا د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکړی چې دوی ته په تصادفي ډول څرګنده شوه چې ډیر خلک په کابل کې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا مطالعه او نوي معلومات د کابل ښاریانو ته یو جدي خبرداری دی تر څو د کرونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې شاید 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان شاید له دې کبله مړه شي. د عامې روغتیا وزارت ویاند پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ کړی چې د روغتیا وزارت خبرداری جدي وګڼي که نه 30% زیات وګړي به کرونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یوه وروستي راپور کې ویلي چې د کرونا وبا تر خپرېدو مخکې لا په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره به د طالبانو اړیکې د سولې بهیر اغیزمن کړي. خو د ژغورنې د لارې شورا رئیس وایي د حکومت او طالبانو یو پر ضد څرګندونې د سولې بهیر ته زیان رسوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د داعش د ډلې ترڅنګ طالبان هم له امریکا سره د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره همکاري کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل وایي د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اړینه ده چې طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. ښاغلی فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
ګروههای مثل طالبان و داعش
د طالب او داعش دلیل القاعده سره همکاري کوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي چې د سولې هیلې له تمې سره سمې پر مخ لاړې سي او نتیجه ترې واخلو.
ښاغلی فیصل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوربند د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د له طالبانو وغوښتل چې دغې غوښتنې ته غاړه کیږدي. دی وایي د سولې د بهیر د ګړندیتوب لپاره تر اوسه 1550 طالب بندیان له زندانونو خوشي شوي او راتلونکو ورځو کې به 950 نور هم خوشي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا وایي د حکومت او طالبانو لخوا دا شان څرګندونې د سولې له بهیر سره مرسته نه بلکې زیان ورسوي.
طرفینو خبره چې ده دا د په یو سور جنگ باندې دلالت کوي. دا هم د عملیاتو یو جز ده. طالب په حکومت خبرې کوي که حکومت په طالب خبرې کوي دا د اعتماد او د باور وړ خبره نه ده. دې ته زورسته چې مثبت خبرې وسی.
طالبانو تر اوسه د امنیت د شورا د ویاند د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو مخکې له دې یادې ډلې حکومت د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ځنډولو تورن کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند ته په چټکۍ لاره هواره شي. ملالۍ بشیر په دې موضوع راپور برابر کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیزاد په ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان را خوشی کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشی کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل شوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځ او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي، په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشی کېږي چې دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 144 بندیان خوشی کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشی شو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشی شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي، کورونو ته دي لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 29% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواک سرچینه یاده سوې ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو لمخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1400 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړي، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د رخصت کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې د طالبانو له لورې د سختې جګړې له امله شاوخوا زر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق ریپورت ته.
د ملکي تلفاتو په اړه یو ځل بیا ژورې اندېښنې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان طارق قاریان د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو له لوري د جګړې شدت د دې لامل شوی چې ملکي کسان ډیر ووژل شي.
از ماه اوت
دی وایي د هوت میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله طالبانو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. په دې بریدونو کې شاوخوا زر کسه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 308 ملکي وګړي وژل شوي او 590 کسه نور ټپیان دي. ښاغلی آریان وایي په وژل شویو ملکي کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. نوموړي دغه راز دا کار د طالبانو له لوري بشري جنایت یاد کړ او وی ویل طالبان نشي کولای د ملکي کسانو په وژلو سره خپل اهدافو ته ورسیږي. خو د ښاغلي آریان په خبره په دې موده کې طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر دا مهاله شاوخوا 1400 طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. هغه څه چې طالبان یې بیا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي له پخوا څخه طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کمښت راوستی دی. نوموړی بیا افغان حکومت د ملکي تلفاتو په برخه کې زیات ښکیل ګڼي. ښاغلي مجاهد دغه شان د ملکي تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور هم بې اساسه وباله. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي که څه هم د ملکي تلفاتو کچه له پخوا راکمه شوې خو بیا هم ملکیان قرباني کیږي. هغه په خپل ټویټ کې د یونما وروستي راپور ته په اشاره سره چې د 2010 کال په لومړۍ ربع کې د ملکي تلفاتو په اړه درلود ویلي د تیرو اتو کلونو د همدې مودې په پرتله دا کچه 90% راکمه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورو ورو د کورونا د وبا له کبله لګولې بندیزونه نرموي، په امریکا کې د یوې نوې دوا جوړېدو سره هیله زیاته شوې چې ښایي د دې وبا شر د انسانانو له سره کم شي. جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورټ کې اورو.
د هسپانیا حکومت پرون بالغو وګړو ته اجازه ورکړه چې په پارکونو کې ورزش وکړي. تر تقریبا 9 ورځو عمومي بندیز وروسته له دې اعلان سره د هسپانیې په ډیرو ښارونو کې پرون لیدل کېدل چې پارکونه او سړکونه له خلکو چې منډې وهلې او بایسکل یې ځغلول ډک شوي وو. په ایټالیا کې چې په ټوله نړۍ کې دوهم هیواد دی چې په کووید-19 ناروغۍ ډیر وګړي مړ شوي، 4 میلیونه وګړي کولای شي چې د دوشنبې له ورځې کارونو ته ولاړ شي. دا خبر پرون د ایټالیا صدراعظم جوزیپ کانتي اعلان کړ. خو په بل اروپایي هیواد فرانسه کې چې هلته هم ډیر خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي وو، بندیزونه پر ځای پاتې کیږي. د فرانسې د روغتیا وزیر پرون په پاریس کې رسنیو ته وویل
کونفورممنت ا لافی یونانیم دو کمیته د ساینتیفیک ل پروژه
د ساينس پوهانو د کمیته د ټولو غړو د مشورې او د هغې لایحې پر اساس چې بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې سو پریکړه سوي چې بیړنۍ حالت د جون د میاشتې تر 24 پر ځای پاتې سي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په کورونا ویروس اخته وګړو شمیر پرون 1.1 میلیون بلل سوی وو. دا په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې دي. په امریکا کې له دې کبله د مړو شمیر 15,000 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په امریکا کې ډاکترانو یوه نوې دوا ازمویلې او په ازموینو کې څرګنده شوې چې دا دوا د کورونا په ویروس د اخته وګړو له رغېدو سره مرسته کولای سي او اخته کسان له دې دوا سره ژر جوړیږي. له دې کبله خوشبیني د زیاتېدو په حال کې ده. د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې تایید شوه. خو د چین حکومت تازه ویلي چې نوې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په چین کې یو شمېر فابریکو او کارځایونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړ سوې ده. په هند کې چې 1.3 بلیونه وګړي پکې اوسي، د نړۍ په کچه پراخ 65 بندیز اعلان شوی دی. په هند کې به تر 2 اونیو بندیزونه پر ځای وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په روسیا او پاکستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په بېساري ډول پرون زیاتې شوې دي. د دې پوهنتون په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمېر له 1300 زیات شوی او 400 تنه له دې کبله مړه شوي دي. په همدې حال کې په روسیه کې د ناروغانو شمېر 1,200,000 ته لوړ شوی دی او 1200 تنه له دې کبله مړه شوي دي. ډاکټران ټینګار کوي چې خلک باید له دې ناروغۍ د ځان د ساتلو لپاره لاسونه وخت نا وخت په صابون پرېمینځي، ماسک واغوندي او له نورو خلکو سره دې نه نږدې کیږي.
ازادي راډیو تا غوږی اس دوستانو دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي صالح محمد صالح جزئیات دراوروي.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپلې تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو د ورځې په اوسط ډول 1550 حملې کړې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان ځواکونه چې د امریکا لږ پوځي ملاتړ اوس ورسره دی په تیرو دوو میاشتو کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله زیاته مرګ ژوبله لري. له دې سره د ورځپاڼې په حواله هغې ماتېدونکې موافقې ته خطر پیش سوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ده. انډیپندنت ورځپاڼې د امریکا د پوځ ارزونې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په مارچ میاشت کې پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې تر هغه حد زیاتې وې چې دوی د خپلو پسرلنیو عملیاتو پر مهال کولې. لیکوال د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله زیاتوي چې وسلولو طالبانو د مارچ له لومړۍ نیټې په اوسط ډول د ورځې 1550 حملې کړې چې ورسره د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته سوې ده. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. د بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په لیکنه په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قمندان جنرال سکاټ میلر د سې شنبې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې کمې کړي او په ټولو اړخونو کې سیاسي رهبرانو ته چانس ورکړي چې د یوه سوله ییز حل په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې ناامني په داسې حال کې زیاتېږي چې د مخالی په حواله امریکایي چارواکي هڅه کوي له طالبانو سره لاسلیک سوې موافقه برحاله وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو ورلد پریس ریویو مجلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو پر کړکېچ لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په سلګونو زره هغه افغانان چې په وروستیو میاشتو کې له ایران راستانه سوي شایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرولو عمده عاملان وي. مجلې د ایټالیا د نړیوالو سیاسي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې د همکار څېړونکي انالیسا پرتګیلا هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدلو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې هم اغېزمنې کړې دي. د مجلې په لیکنې کې لولو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي د جنوري له لومړۍ د مارچ میاشتې 13 له ایرانه 2,55,000 افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. ورلد پریس ریویو مجله زیاتوي په ایران کې افغان کډوال په عادي حالت کې هم له روغتیایي څارنې بې برخې دي خو اوس پر ایران د نړیوالو بندیزونو او نورو ستونزو له کبله روغتیایي خدمات په خپل ایرانیانو ته هم په سختۍ برابرېږي. د مجلې د لیکوال په باور په وروستیو کې داسې راپورونه خپره سوي چې د ایران په روغتونونو کې د ګڼه ګوڼې له کبله د افغان کډوالو له درملنې ډډه سوې ده. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر شاوخوا 2,500 دی. د روغتیا وزارت وایي په دې وایرس تر اوسه په هیواد کې تر 70 زیات کسان مړه سوي او تر 330 زیات نور کسان روغ سوي دي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د می په 2 د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ له وتلو غړی و. د سردار عارف وزیر جسد به نن یکشنبه په دیر اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت ډایټن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
سلام تاسو نوم څه دی؟
علیکم سلام زما نوم مدینه ده د ننګرهار ښار اوسیدونکی یم.
ډیر ښه مدینه جانې، مکتب ته ځي څوم صنف کې؟
هو مکتب ته ځم او 12 صنف کې یم خو متاسفانه د کومې ورځې نه چې قرنټین شروع شوې ده مکتب ته نه ځو خو بیا هم کور کې د مکتب درسونه وایو.
کور کې د مکتب درسونه چا سره وایي؟
کور کې د مکتب درسونه خپل خویندو سره وایم.
نورې خویندې هم لري؟
او نورې خویندې هم لرم، هغوی هم زما سره یو ځای 12 صنف کې دي.
ډیر ښه. تاسی ډیره وخت کوم مضمونونه وایست؟
موږ د مکتب ټول مضمونونه وایو ځکه باید کالته د دولسم صنف امتحان ورکړو او هم باید پوهنتون ته آماده اوسو.
بیا ستا د خوښې وړ مضمونونه کوم دي چې ستا ډیر خوښېږي؟
زما د خوښې وړ مضمونونه انګلیسي او ریاضي دي.
انګلیسي او ریاضي؟ انګلیسي دې سمه زده کړې ده؟
اوس هم مې زده کړې ده او ښه خبرې کولی شم.
ته کولی شې چې یوه جمله اورېدونکو ته ووایې په انګلیسي؟
ولې نه. In quarantine days we should not stop our studying until don't fail in our exams.
Oh, mashallah, dir kh da da jumle mana tsawa mana ye hamra to wae.
Mana ye da wae che da quarantine po urazo ke mug bayat khpal darsuna wa na daraw tar so che po imtihanuno ke kamyab us.
Ma gwaade che pa ratlun ke ke kam po hanzai wal wale.
Po ratlun ke ke gwaanam computer science wae.
Dir khadi raziyat manna na Madina jane bariyalai dewe.
Stasuna ham manana.